دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د دیو ستا خبري غړي د کوربا پی سرکلې کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ست خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند په مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین په سخاکوټ کې یو وسلوان تل تند برید هڅه کړې. پنجاب حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی له زندانه خوشی کړې. او په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند په مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین د ملکن ضلع په سخاکوټ کې یو وسلوال تن پرون د برید هڅه کړې. خو د یاد ګوند چارواکو په وینا چې نوموړی محفوظ دی او برید کوونکی د تمانچې سره نیولې او پولیسو ته یې حواله کړې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاید خان د نومبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي چې میا افتخار ته د وړاندې نه درړکې ورکړې کېدې او دوی د ملکن پولیس او انتظامیه په دې اړه خبر کړي هم وو. خو دې باوجود نوموړي د امنیت لپاره ښه انتظامات نه وکړای شوي. زاید خان د پیخې د پلټنو غوښتنه په کولو سره وویل چې زر تر زره دې معلومه کړی شي چې هغه وسلوال تن چا رالیږلی و او په څه ډول غونډې ته رادننه شو. صوبایي حکومت او د ملکنډ انتظامیه تر دې دمه لا څه نه دي ویلي. پنجاب حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر صاد حسین رضوی له زندانه خوشی کړی. صاد رضوی د حکومت ضد مظاهرو لپاره د خپلو پلویانو هڅولو په تور د روان 2021 زیږیز کال د اپریل په 12 نیټه نیول شوی و. د ټی ایل پی ویان صدام بخاري پرون مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب حکومت یې د ګوند مشر د نومبر په 13 د لاهور له کوټ لک په زندانه خوشی کړ. پنجاب حکومت د نومبر په 12 د صاد رضوی نوم له هغه لیست هم لري کړی و چې د ترهګرۍ یا فرقه ییز تعصب خپرونکو کسانو نومونه پکې شاملېږي. د خیبر پختونخوا په شپږ در ضلعو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 4 میلیونه زیات ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان اسد زیاد نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل کوشش یې دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره یې هدف ټاکلی. د نوموړي وینا وه
مهم نه دی ودرېدلی، همدغه ورځ نه جاری دی، نن هم جاری دی، پرون هم جاری وو، نو هیڅ قسم داسې څه مسله نشته.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د کمپاین پرانستې د سوریې ته ویلي ول چې د صوبې د 15 میلیونه نه زیات هغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې دي به واکسینوي. په خیبر پختونخوا کې د شری او روبیل آزاد کمپاین د نومبر 15 نیټې نه شروع شوی چې د نومبر تر 28 نیټې پورې به جاری وي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی او ټاکل شوی سفیر د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د هالینډ ځانګړی استازی هم ملګری و. د افغانستان ملي تلویزیون هم پرون ویلي و چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالینډ ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د خوالي په تړاو بحث کړی. د جرمني د بارنو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې جرمني او هالینډ د ژمي په رانږدې کېدو سره له افغانانو سره پراخو مرستو ته چمتووالی ښودلی دی، طالب چارواکي ژمن دي چې بشردوستانه کارکوونکي په خوندي ډول او بې له کوم خنډ اړو خلکو ته لاسرسی ولري. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنز لومړی شلوریزه لوبه به نن د ډاکا په شیر بنگلا سټیډیم کې لوبیږي. پاکستان کرکټ بورډ د نومبر په 13 د لومړي میاشت لپاره د 12 لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې تر مخه به بابر اعظم کپتان او شاداب خان به مرستیال کپتان وي. په نورو لوبغاړو کې محمد رضوان، فخر زمان او شعیب ملک ترڅنګ شاهین شاه افریدی هم شامل دي. د دوانو ټومینو ترمنځ به دویم میچ د نومبر په 20 او دریم میچ به د نومبر په 22 هم په یاد میدان کې کیږي. پاکستان او بنگلاديش به دوه ټیسټ میچونه هم کوي چې لومړی به د نومبر په 26 او دویمه به د دسمبر په 4 نیټه کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د عوامي نیشنل ګوند پر مرکزی سیکرټری میا افتخار حسین د ملکند پس خاکوټ کې یو وسلوال تن د برید ناکام هڅه کړې. پنجاب حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبایک پاکستان مشر سعد حسین رضوی پرون له زندانه خوشې کړې. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي او پارلماني استازي علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کېږي. امریکا په پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې اچولی چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کېږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د عوامي نېشنل ګوند پر مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د ملاکنډ ضلع په سخاکوټ کې پرون یو وسلوال تن د برید ناکامه هڅه کړې، خو د یاد ګوند د چارواک په وینا میا افتخار حسین خوندي دي او دوی دغه مبینه برید کوونکی له وسلې سره نیولی او پولیسو ته یې حواله کړی دی. د ګوند چارواکي غوښتنه کوي چې انتظامیه دې په دې اړه پلټنې وکړي. صوبایي حکومت او د ملاکنډ انتظامیه تر اوسه د دې پیښې په اړه لا څه نه دي ویلي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
پرون ملکن برګه چې کوم سیمه دا خاکوټ هلته کې د عوامي نیشنل ګوند چې کوم ورکرز کنونشن او یا غونډه وا چې می تاسو ته پتر د بلدیتي ټاکنو نیټه اعلان شوې ده. هغه ولې سره ټول سیاسي ګوندونه خپل حل ځلې کوي زه په دې ټکټونو ورکې خلک را غونډي. نو دغه کې چې کله د عوامي نیشنل ګوند چې کوم مرکزی ویان دی زید خان دا په وینا چې می افتخار چې کله خپل وینا را پاسې تخلیل نو په غونډه کې یو تن چې ورسره تماچه په لاس وا هغه پسې د ورتلو کوشش وکړو. خو ولې چې د ګوند خپله غونډه ونه د پارټۍ کسانو دغه هلک رانیولې دي او دنه وسله اخیستره دی پولیس ته حواله کړې دي. خو دغه د ګوند مشران ګیله لري چې دوی مقامي پولیس ته انتظامیه ته وینا کړو چې دوی غونډه د ځای په خصوصي توګه یا افتخار چې لړې راوخه راسوه تر د وسله والو لخوا د لکې هم در ژوند نو دی چې صحیح سکیورټی انتظامات نو کړی شوی او دی دغه پیخ د پلاتنه غوښتنه کړو چې تن څنګه رانه وته چا وسله ورکړه او ول دی من کړی شوی نه راپورات لو په وخت
او کدار ته وي چې صوبایي حکومت یا د ملکن انتظامی څه ویل دی په دی اړه.
نه احمد الله بالکل لو مسار هم چې کدا پرون نا وخت کدا پیخ را مخه شوی دا نو سال وخت کې د ملکن انتظامی یا صوبایي حکومت چارواکو سره تماس نیول شوی او اوس پورې اوس سره به ته هم شو سره لاس بری سم بلان نه راغلی چې دا تن سو کو سنگ دی او سنگ دی رانه وته دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا غوری است. پنجاب حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبایک پاکستان مشر سعد حسین رضوی پرون له زندانه خوشې کړی دی. سعد رضوی د حکومت ضد مظاهرو لپاره د خپلو پلویانو هڅولو په تور د روان کال د اپریل پر 12 نیټه نیول شوی و. پنجاب حکومت د نومبر پر 11 د سعد رضوی نوم له هغه لیست هم لری کړ چې د ترهګرۍ یا فرقه ییزو تعصب خپرونکو کسانو نومونه پکې شامل دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار گوهر مسید په تیر غړی کې د سعد رضوی د خوشی کولو په اړه تفصیل راکړیو.
تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د دې کال په سلورم میاشت کې په لاهور کې گرفتار کړی شوی و او په هغه باندې چې کوم الزامات او هغه په بنیاد باندې نو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجي مظاهره اعلان کړی و. لسم تاریخ باندې چې دوی بعد د پاکستان د لاهور او د لاهور نه اسلام آباد ته په درنی باندې راځي او اسلام آباد ته بدر نه ورکوي. هغه نه پس څه داسې حالات هم راغلل چې په هغې کې مړي هم وشول، خلک هم زخمیان شو. خو حکومت ورسره په دې باندې مذاکرات وکړل او د مذاکراتو فیصله په یو باندې دیرشم تاریخ د نومبر دوی اعلان وکړو،
د اکتوبر په یو دیرشتمه باندې
اعلان وکړو. او هغې په بنیاد باندې دوی پرون سعد رضوی را خلاص کړو او سعد رضوی چې را خلاص کړل شو هغه راغلو چې کوم ځای کې پینډال لګېدلی وو هغې کې اوس هم څه کسان ناست دي او د سعد رضوی د خلاصولو د ټي ایل پی ترجمان هم تصدیق وکړو او وی ویل چې هغه خلاص کړی شوی دی. په دې اړه باندې چې په کوم بنیادونو خلاص کړی شوی دی هغه څه خبره و نه کړلې، خو د تحریک لبیک مشر صادق رضوی را خلاص کړی شوی دی.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کیږي. د هغه میرمن مشال ریډیو ته ویلي چې دومره مایوسه سوې ده چې د دې په وینا د ځان وژنې فکر ورلوېدلې دي. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تورونه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر لپاره ژغ پورته کړی دی. په همدې حال کې پاکستان د وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان او سخت دریزي ډلې تحریک لبایک پاکستان سره مذاکرات کړي دي. نو علي وزیر ولې نه خوشی کیږي؟ په دې اړه د بشیر غواش رپورت اورو چې د علي وزیر د شزي په فریاد پیلېږي.
کور رنگ د سکیده دی وجنه چې دای نشته سره یې چې د خودکشي وکړه بره غوسارتي چې څه یې کړی دی چې موږ ته ماکړو.
په ژړا سر د خزه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علي ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایرا علي له یو کال راهیسې دغه دراتګ په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکه کړې وی چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خاص کړو چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همدا سي کړی دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم. د کورنۍ ول لسغړی په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بندي دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راته زشو. دغه محل درې دیرش بلینه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سټینډینګ دی اپ سلیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه وو. د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت و غند.
علي وزیر کا یہ نه ہونا قابل مذمت ہے.
د دې مشتې په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو لیسخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان وستل وو. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربېره وا چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې شپږ پولیس والا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 13مه د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی هم له قیده خوشی کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبانو سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورسپانې د دوه مخې پالیسۍ نوم ورکړې. د انګریزي ورسپانې د نومبر په 15 په خپلې و ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو څرګنده کړې چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشاره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوښې پښتوني بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته ټی ایل پی خلک رهایی کیږي یا ٹی ٹی پی سارا مذاکرات کی گیا دا دا علی پکم دغه چنی ول شو دے پکم تقریر دغه شان ته تقریرونه زې په زیدل ته نورم شو دی د پنجاب ډیر پارلیمنٹریز دي چې دا غیم دا خبرې کړي دي هغه باندې به مقدمه جوړې دي خو هغه به ډیر زر ضمانتونم شو دی ولا به ته مرخه د علی پک کیس کې دا کیسه بخی نشتا او ټول نظام چې سونه کنټرول دی دا یو نوی مثال هم دی او بل ته ما غټ خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلیمنٹیرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند کیږي.
محسن داوړ د ته ورته خبرې د نومبر په 14 په پارلمان کې هم کړې وي. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کولو سپیناوی پر ځای د داوړ خبرې ورلنډ کړې او ورته ویل چې خپل موشن یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړی. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13 مشال ریډي ته وویل چې په کمیټه کې به دیاړه نه کوم بحث شوه او نه هم کومه غونډه.
پروڈکشن آرڈر چی کہنا دا دا پارلیمنٹ کی اپا دا دو خلق اختیار یا دا سپیکر یا دا چیئرمین میٹنگ کی گی یا یو سیشن کی گی نظر اختیار سپیکر سلے ہوئی یا دا کمیٹی چیئرمین سلے ہوئی نو آگا چی دے اہوس مطلب سپیکر اختیار دے کہ دا کوئی منہ زر سکو من پیو کب چیئر مطلب دے ما غلط ہوئی چی پکار وچی راقلے ہوئی.
دا پاکستان قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دیاړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیراله دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلي په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمې اوریدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په 4 باجوا ته په لیږل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوټ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3 بجې له احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي. په پاکستان کې د میرمنو د حقوقو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي چې د نامرد کولو یا خصي کولو قانون سره د جنسي تیریو مخنیوي نسی کېدای. دوی وایي لوړاندې د موجودو قوانینو په عملي کولو او خلکو کې د پوهاوی په پیدا کولو سره د داسې پیښو مخنیوي ممکن دی. د پاکستان پارلمان د نومبر پر او لسمه پر شزو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د زورونی د عاملینو د خصي کولو قانون منزور کړ. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي او د قانون او د انصاف قائمه کمیټي غړي محمد فاروق اعظم ملک هم وای مجوزه قانوني له قانون پوهانو سره په مشوره جوړ کړو. نور تفصيل د اسرار الله مومن پر رپورٹ کې.
د پاکستان پارلمان په 18 نومبر دا سبیل منظور کړل چې پکې راغلی دی چې یو کس ډیر واره په جنسي تیرو کې ککړ وګرځي نو د سزا په توګه به هغه په کیمیاوي طریقه یا کیمیکل کیسټریشن سره نامر جوړول کیږي. په کیمیکل کیسټریشن کې په دوایانو سره د یو تن جنسي صلاحیت د لنډ وخت لپاره ختمول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې له ماشومان او ښځو سره د جنسي تیرو پیښو وروسته ولس غوښتنه کوله چې دا قسمه پیښو مخنیوي په هدف د سخت سزاګانې مقرر کړل شي. که څه هم یاد مجوزه قانون د پاکستان ولسمشر نه دی لاسلیک کړی، خو د بشري حقونو فعالان، قانون پوهان او د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران دې ته ښه نه ګوري. په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکي عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشرې شبینه ایاز د نامرد جوړولو قانون غیر انساني بللې او وایي په دې هیواد کې قوانین له وړاندې موجود دي خو هغه عملي کیږي نه. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته ویل جنسي تیریو کوونکو ته پر وخت د قید او جرمانې سزا پور کول هم د دا قسمه پیښو مخنیوي کې دی شي.
چې کوم دې د سزا په بالکل پکار دي چې تاسو ته بالکل سزا ملو شي او په ټیم ملو شي. دا نه چې مطلب 50 سال بعد باقي ته سزا ملويږي، ټیم ملو شي چې نور مونګوري چې دی سزا دې فیر ټرایل دې او سزا پکار دې.
د جنسي تیریو ضد جنگ په نامه کراچي میشته غیر دولتي سازمان په 2006 کال کې ویلي وو چې پاکستان کې د عدالتونو لخوا د جنسي تیریو په کیسونو کې له 3% هم کم کسان سزا کیږي. د دې ادارې تر مخه په 2013 کال کې پر ښځو د جنسي تیریو نږدې 1000 پیښې یوازې په کراچۍ کې رپورټ شوې وي. د پاکستان سپریم کورټ وکیل نورعالم خان هم وایي که و پاکستان کې پولیس په سمه توګه او پر وخت د جنسي تیریو پلټنې وکړي او په دې لړ کې عدالت پر وخت او د انصاف پر اساس فیصله وکړي نو یادې پیښې به ډېرې کمې شي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته وویل چې پاکستان کې له وړاندې د موجود قانون له مخې باید د جنسي تیری کیس په 3 میاشتو کې دننه فیصله شي، خو دا کیسونه په کلونو کلونو عدالت کې روان وي او اکثره ملزمان خوشي شي. نوموړی وایي پاکستان په څیر هیواد چیرته چې بعضي خلک د مذهب د سپکاوي مخنیوي په څیر قوانین د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي، هلته د خصي کولو قانون هم د ناجایزه ګټو لپاره کارول کېدی شي.
قانون چې کلم جوړیږي د ګراوند ریالیټي وکتل شي، د ګراوند ریالیټي په مطابق چې دا جوړ شي. یو قانون صرف اور صرف چې غریب او مجبور خلکو لپاره دی.
په پیښور کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټر عرفان الله وایي په جنسي تیریو کې ککړ کسان چې اکثره نفسیاتي ناروغي لري، که دوی خصي کړل شي نو دغه ناروغي به یې نوره هم زیاته شي او دوی به لا نور په تشدد لاس پورې کړي. د ده په خبره باید د دې کسانو علاج وشي. نوموړي په 13 نومبر مشال ډوته وویل د مور پلار او د سکول د استادانو ذمواري جوړیږي چې د ماشومانو شخصیت سازۍ ته توجه ورکړي او دوی له جنسي تیریو وژغوري چې دارنګ په راتلونکي کې بیا دوی پر چا جنسي تشدد ونه کړي.
داسې مخنیوی کېږي چې دا بالکل ابتدا نه چې کله ماشوم سکول ته لاړ شي، په کار ده چې هلته کې یو سایکالوجیست او یو سایکیاتریست ناست شي او هغه د دې ماشوم چې کوم دی لویږي د ژوند یا د شخصیت تجزیه نظر لاندې وساتي او هغه هغه وخت سره سره د هغې تداویو کې مخنیوی کې علاج کې.
د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قیمه کمیټې غړی محمد فاروق اعظم ملک چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري وایي په جنسي تیریو کې د ککړ کسانو د لنډ وخت لپاره د خصي کولو مجوزه قانون یې له قانون پوهانو سره تر مشورې وروسته جوړ کړی او بیا یې پارلمان هم منظوري ورکړي. نوموړي په 13 نومبر له مشالې سره په خبرو کې پر دې اړه هم دومره وویل.
د های کورټ بارونو او سپریم کورټ بار وکیلانو څخه زموږ کمیټي د یو قانون په جوړولو کې مشوره اخلي، بیا موږ هغه مجوزه قانون اسمبلی ته لیږو او له هغه ځایه منظور یا رد شي نو د اسمبلی مرجی وي. بیا
د پاکستان پارلمان پر داسې وخت په ډیرو جنسي بریدونو کې د ککړو کسانو د لنډ وخت لپاره د نامبرده کولو بل منظور کړی چې په پاکستان کې له وړاندې د جنسي تیری ضد قانون موجود دی. د دې قانون له مخې په یا جرم کې ککړ کس ته به له 10 تر 25 کالو پورې د قید سزا او ډله ییز جنسي تیری کوونکي ته به د مرګ یا عمر قید سزا ورکړل کیږي. په 2013 کال کې په پاکستان کې د وکلنې ماشومې زینب انصاری په ګډون د 8 ماشومانو په قتل او جنسي تیریو کې د ککړ محمد عمران پانسی کولو باوجود په دې هیواد کې دغه پیښو دوام وکړ او د ساحل نومي سازمان تر مخه په 2019 کال کې په ماشومانو د جنسي تیری 2846 کیسونه رپورت شول.
دا مشال تر سنگو سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
مشال ریڈیو تھا ورجیس د امریکا د بھرنے چارو وزیر انتونی بلنکن پاکستان د ہو ہیوادونو پا نوملاڑی یا فیرس کے اچول دی چی ل مذہبی آزادی پکے سرغڑ و نکیجے د امریکا د بھرنے چارو وزارت پر وے پان د نومبر پر اولسم د بلنکن لخلی ویل سوی چی ہر کال ہغ ہیوادونو پا گوت کوی چی پکے خلق د مذہب او عقیدے ل وجے زورول کیجی تنگول کیجی او یا وجل کیجی خو پاکستان د امریکا د بھرنے چارو وزیر ہغ خبر رد کڑے چگا په پاکستان کې اقلیتونو ته د مذهبي ازادي په برخه کې مشکلات دي. نور تفصيل مليها امرزاده وړاندې کوي.
امریکا پاکستان یو ځل بیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو بللې چې د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلنکن د نومبر په 11مه په یو بیان کې ویل دوی ویني چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه یوازې د دې لپاره خلک زوروي، زنداني کوي، ګواښي او وژني چې هغوی د خپلې عقیدې سره سم ژوند کول غواړي. نوموړي ویل د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره دې ته ژمنه ده چې هر فرد ته د خپلې مذهبي عقیدې ازادي ترلاسه وي، نو ځکه دوی له سرغړون کو نه مسؤلیت غواړي. بلنکن ویل هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ذمہواری جوړیږي چې هغه هیوادونه او غیر ریاستي عناصر په ګوته کړي چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې پر سر د نړیوالې مذهبي ازادۍ قانون لاندې د هیوادونو په فهرست کې شاملېږي. انټونی بلنکن ویل د پاکستان په ګډون برما، چین، اریتریا، ایران، روس، سعودی عرب، تاجکستان او ترکمانستان د هغو هیوادونو په لیست کې ورچوي چې د مذهبي ازادۍ په سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا دا کار زغمي. خو پاکستان وایي داسې خبرې ناسمې دي چې ګنی په هغه هیواد کې میشت اقلیتونه مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د نومبر 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دا اقدام بالکل بے بنیاد دی ځکه چې حکومت ټولو اقلیتونو ته تحفظ ورکولو او حقونه خوندي ساتلو ته ژمن دی.
د دې بنیاد نشته. خو زمونږ آئین په دې کې بالکل واضح دی، د مذهب په نامه باندې، د دین په نامه باندې، د عقیدې په نامه باندې هیڅ تمیز او د فرق گنجائش نشته. بیا د پاکستان موجودہ حکومت کوم اقدامات تھی د ټولو مذهبی اقلیتونو لپاره هغه یو خاص توجه کولې کیږي، کاغه هندو دے، کاغه سکھ دے، پاکستان کې مسیحی دے، کوم پاکستان کې د مذهبی عبادت گاہونو د اقلیتونو داوی نگہداشت کیږي. لو مخله د دې سیمه د هغه ټولو نه د پاکستان رویہ، پاکستان بطور ریاست، بطور حکومت نے مذہبی اقلیتوں سره ډیره بهتره ده او ډیره ښه ده.
قادری البته زیاته کړه چې د سند صوبې په ځینو سیمو کې چې اوازې یو یا دوه ضلعو ته محدود دي، پکې په زوره د مذهب د بدلولو پیښې رپورټ شوې دي. خو چې کله هم داسې څه واقع مخې ته راځي نو حکومت یې بېخته د رسیدو کوشش کوي او خپله کاروایی کوي. نورالحق قادری پر امریکا تور پورې کړ چې د فهرست و جوړولو کې غیر جانبداری نه ده خودلې او دغه په خبره هند چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونې ډېرې پیښې پکې کیږي نه دي شامل کړل شوی. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر ادارې لاندې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې اچولو چې د مذهبي ازادۍ سرغړونکي دي. دا فهرست امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه کلنی رپورټ کې شامل وي چې د مذهبي ازادۍ په حواله خبريږي. په 2006 کې هم امریکا پاکستان په هغه فهرست کې ساتلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل امریکا به د مذهب یا عقیدې ازادۍ د دفاع په حق له خپلې ژمنتیا نه هیڅ کله هم پر شا نه شي. نوموړي ویل د الجیریا، کوموروز، کیوبا او نیکاراګوا د سار په ځانګړي لیست کې هم اچوي چېرته چې د مذهبي ازادۍ سختې سرغړونې شوي او یا یې زغملې دي. د دې سربیره دا ځانګړي اندېښنې وړ ډلو کې طالبان، الشباب، بوکو حرام، حیات التحریر، الشام، حوثی، داعش او جماعت نصر الاسلام والمسلمین شامل کړل شوي دي. انټونی بلنکن ویل په ټوله نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته ګواښونه سیستماتیک او ژور دي، خو د هغې د خاتمې لپاره د نړیوالې ټولنې خاصې پاملرنې ته ضرورت دی. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په خبره په پاکستان کې د اقلیتونو کمیشن شته چې د هر مذهبي اقلیت استازي پکې موجود دي. نوموړي ویل ته مذهبي رواداری یا انټر فیت پالیسي جوړه ده چې زر به کابینې ته وړاندې کړل شي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوړی از د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دی. احمد الله څخه د خبرونو لنډی زوړ. د عوامي نېشنل ګوند په مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین د ملاکان ضلع په سخاکوټ کې پرون یو وسلوال د برید هڅه کړې. خدای یاد ګوند د چارواکو په وینا چې نوموړی محفوظ دی او برید کوونکی د تمانچې سره نیولې او پولیسو ته یې حواله کړې. صوبایي حکومت او د ملاکان انتظامیه تر دې دمه لاس په دې حق له سندې ویلي. پنجاب حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر صاد حسین رضوی له زندانه خوشی کړې. صاد رضوی د حکومت ضد مظاهرو لپاره د خپلو پلویانو هڅولو په تور د روان 2021 زیږیز کال د اپریل په 12 نیټه نیول شوی و. د ټی ایل پی ویان صدام بخاري پرون مشال ویډیو ته وویل چې پنجاب حکومت یې د ګوند مشر د نومبر 14 د لاهور له کوټ لکپت زندانه خوشی کړ. د خیبر پختونخوا په شپږ دیر ضلعو کې د شری او روبیلا ضد کمپاین کې له 4 میلیونو زیات ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان اسد زیاد نومبر 14 مشال ویډیو ته وویل کوشش یې دی چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې د کمپاین لپاره یې هدف ټاکلی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمول سلیم جګړه د کمپاین پرانیستې دستوري ته ویلي ول چې د صوبې 15 میلیونه نه زیات هغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې دي به واکسینوي. په خیبر پختونخوا کې د شری او روبیلا ضد کمپاین د نومبر 15 نیټې نه شروع شوی چې د نومبر تر 20 به جاری وي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته جرمني په لومړي ځل خپل لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته استولي چې له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی او ټاکل شوی سفیر د نومبر په 14 د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د هالینډ ځانګړی استازی هم ملګری و. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لومړی شلوریزه لوبه به نن د ډاکا په شیر بنگلا سټیډیم کې کیږي. پاکستان کرکټ بورډ د نومبر 14 د لومړي میچ لپاره د 12 لوبغاړو نمونه هم اعلان کړل. د دوانو ټیمونو ترمنځ بعد دویم میچ د نومبر په 16 او دریم میچ بعد د نومبر په 22 هم په یاد میدان کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسئله نور دونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. اوسم یو نړیوال رپورت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان حالات ماسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبی پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر بدلونونو د اندېښنه داسې وخت کې شودل کیږي چې په واشنگټن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه طالبانو ته ګواښ جوړ کړی دی. بلخو طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات سوي دي. نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار یې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه لچې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چنګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگټن ډی سی کې د وودرو ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د څیړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه یې ختمه کړې او افغانستان ته یې امن راوستی. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي، پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حملې کوي، دی د طالبانو هغه پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کېږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نښه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د دوی لخوا د سویو ژوندو په عمل کېدو تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنی چارو وزارت ویګا په یو اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته یې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ځینو ژمنو یادونه سوې چې له اړمنو سره د بشرپالانو د تماس، د ژمنې د زمینی برابرول، د نجونو تعلیم او د خوندی عبور مسائل هم پکې ذکر کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو له واکمنې دور وروسته پرون د لومړي ځل لپاره جرمني خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د هالند ځانګړي استازي ایمیل دی بونټ هم ملګری وو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ، چیرې چې عملی همکاري اړینه او ممکنه ده، په ځانګړې توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې. د جرمني او هالند ځانګړو استازو د طالبانو د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې له مرکچیانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربیره له بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د ښکېلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي، کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نورو هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اگست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري، طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم راپورته کړي او ترڅنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورتنجونی په نګدي ټولو ولایتونو کې لخوانځوي محروم دي او ترڅنګ د بیلابیلو څنګه خزینه کارکونکو هم په کور کې نیول شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګ زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځنګړو استادو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونه چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې په ذریعه یې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو ووزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا ژمنه دوی په پام کې لري او په راتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغو ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ری په خیبر ضلع کې د وژل شویو خسدارو د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې دوی ته دی هم د بندوبستي ضلعو د پولیسو او نورو ځواکونو په څیر شهدا پیکج ورکړل سي. دوی وایي خسدارو هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني ورکړي خو اوس یې بچي د تعلیم صحت او نورو سہولتونو څخه بې برخې دي او د فاټا د انزمام څخه وروسته یې میاشتنۍ وظیفې هم تړل سوی دي. خو د خیبر ضلع د پولیسو ویاند بیا وایي چې د 2013 کال څخه مخکې چې په پخواني نظام کې د خسدارو لپاره کوم پیکیج شودل سوی وو نو د هغه تر مخه هرې متاثره کورنۍ ته مالی مرسته ورکړل سوی ده. نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په مختلفو پیښو کې وژل شویو خسدارو کورنۍ غړي وایي چې دوی ته هغه مرات ور نکړای شول چې کوم د مرګ په بدل کې د بندوبستي ضلعو پولیسو کورنیو ته ورکولی شي. دوی وایي د پولیټیکل ایجنټ لخوا به ورته میاشتنۍ وظیفې ورکول کېدې چې کله نه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوي نو هغه وظیفې هم ورسره بندې شوي. د خیبر د وژل شویو خسدارو د کورنیو غړو کمیټې شر پرویز اپریدای مشال ریډیو توای
خپل ما بچی چې 2014 کې شهید شو چې موږ خو هغه پیکج وړو کم پیکج چې پکې پی پولیس تویر کوي یا آرمی تا یا ایف سی تا وی غولا غولې بچو د تعلیم حق شته دی د صحت شته دی خو د موږ د بچو نشته دی. موږ بچو ته هیڅ هغه فیسیلیټی نه ملويږي کم چې نور دیگر فرصونو ته ملويږي. نو مون په دا سلسله کې ډېر زیات ګیله من یو. دا مونږ چې کله زم شو نو دې نه مخکې وې کونډې ته یې 1000 روپۍ میاشت ورکوله او هر ماشوم ته وایي 2000 ورکوله. نو که چا وې 5 ماشومانو نو 1000 ماشومانو وې او 1000 کور والا وې نو دې نه 20000 روپۍ جوړې دي. نو هغه په ډېر ښه کار کېدو هغه اوس مرجر نه پس باندې.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظاهر پردی وایي چې 2013 نه پس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل شو نو دا غی نه پس خسدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شو. په هغه وخت کې ورته د کبالی سیمو شهید پیکج ورکړل شوی او اوس شي په دې نوی نظام کې کوم پولیس ووژل شي نو د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر شهید پیکج به ورکول شي.
هغوی له وقتاً فوقتاً د ګورمنټ طرف خپل پالیسي جوړې شوې چې په هغې کې په سټارټ کې یو ټایم دا و چې 3 لک روپۍ هغه د دو ته شهید پیکج میلاوېدو. بیا هغې نه بعد هغې کې زیاتوالی راغی. بیا هغه چې کم دی 25 لاک ته ورسېدو. بیا چې کم دی 30 لاک ته ورسېدو او اخیری انضمام نه مخکې هغه 50 لاک ته هغه پیکج ورسېدو. نو هغې کې به هغوی ته د 50 لاک پیکج میلاوېدو.
او بیا چونګه د انزمام شو نه انزمام نه باد په خیبر کې څه تقریبا شپږ کسان چې کم دی هغه د دشتګردی په وجه هغه چې کم دی شهیدان شوی دی نو هغه شهیدانو ته چې کم دی او مکه شان د کی پی پولیس برابر په گج ملاوي یعنی هغه 1 کروڑ په کې چې کم دی کی پی کی کې ملاوي کې هغه دوی ته ملاو شو نو پولیس ډیپارټمنټ سره چې د انزمام نه مخ کې کم شهیدان شوی دی د هغه لپاره څه داسې پلان نشته نو هغه لپاره بار بار وقتن په وقتن کمیټه کې نه
مطابق دا محل په ټولو قبایلي ضلعو کې څه باندې 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان موجود دي چې اوس یې تربیت روان دی او حکومت یې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شاملوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. په شمالي وزیرستان کې د نجونو یوازینی ډیگری کالج زده کوونکي او استادانې د هاستل او بسونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې د لری سیمو نجون نسی کولای چې پر وخت خپل زده کړو ته ځان ورسوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرانشاه ګرلز ډیگری کالج پرنسپل وای کالج یې په چاونۍ کې دی او دغلته زده کوونکي هر ورځ په تګ راتګ کې ستونزې لري. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې د انجونو یوازنی ډیگری کالج زده کوونکي او ښوونکي وایي چې یاد کالج د سیمې د لویو زده کړو ځانګړې اداره ده، خو ولې د زده کوونکو انجونو لپاره د ترانسپورټ یعنی کالج بسونو او هاسټل د نشوالي له وجې ستونزې دي. په خاصه توګه د لرو پرتو سیمو انجونې نشي کولی چې دغلته داخله وکړي، خپلې لویې زده کړې پر مخ بوزي زکا چې نشی کولی روزانه تګ را تګ وکړي. د کالج سټاف په وینا لا هم په یاد کالج کې د انجونو زده کوونکو کمی ده چې وجه یې دغه نیمګړتیاوې دي. د یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل چې یاد کالج د 2013 کال نه فعال دی، خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونې به زده کړې پر مخ بوزي.
سٹاف موجود دی، هر شی پراپر روټین سره فنکشنل دی، اور حکومت ته د میش اپیل کی چې کوم پایپ لاین پروجیکټس دی ا د زر نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټیټ سټوډنټ ان اوټ شي ډېر زیاته مسله دو میش بالکل پکېنټ شي بیا غې تا فیمل ان اوټ پریکشنر پرش دی اکثر اس خبرش کې رښه شي چې کوم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټی پرپز وی حکومت طرف نه کمیش ته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ هی وی دی دی بیا میش ته ډېر اسون چې ا وی سټوډنټ او اسون چې ا وی چې کوم انرول سټوډنټ وی اغه اشورنس هو شي ان سټوډنټ انرولمنت کمی دو او میش
تعلیم ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د انجونو تعلیم زیات ضرورت لري.
ای وی فیمل ایجوکیشن پیرا خندان ایجوکیټ کول دي او د واحده ادارا دو په نورت وزیرستان ډیسټریکټ شي د فیمل هایر ایجوکیشن په چار دو چې مش د سیمرا سټوډنټس میټریک پاس اوټ کیږي د انرولمنت په چار د چې دلا مش سره وشي پرې چې فیمل تعلیم مش په مؤشر شي ډیر زیات کمی دو.
د یاد کالج وزده کون کې سایما ګلوای چې کالج کې هاسټل جوړ شي او د بسونو انتظام وشي نو ستونزې به یې کمې شي، ځکه چې یاد کالج په کیڼ سیمه کې دی او روزانه په تګ راتګ کې ستونزې وي.
زه د میرمشاه کالج سټوډنټ یم. د میرمشاه شه یو واحد کالج ته د ګلز ته پورا او دلته خلی د مسله دو چې میشته په ارتلل او ترتل شه ډیره مسله دو میشته ترانسپورت پرووایډ کوي دا ډیره مسله دو او سټوډنټ ته ان سایډ کالج او هاستل یا ضرورت.
میرمشاه ګرلز ډیگری کالج 2013 کال کې په متبادل ټوچی پبلک های سکول ودانۍ کې شروع شو چې اوس خپل لویا ودانی لري. د کالج پرنسپل وای چې مکمل سټاف یعنی استادان، لیکچررز، پروفیسر موجود دي. د غلط علاز د کړې کیږي، ځای خلک باید د انجونو لویو زده کړو لپاره متوجه شي او حکومت هم د کالج په سہولتونو توجه ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن د سواد پامین گورکی د یو تربیتی ورکشاپ تابع کړی و چې مقصد یې د بنیادی حقوقو د قانون په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول. یا د اداره وایي چې د قانون باوجود زیاتره متاثره زنانی، ماشومان او نشجان انصاف ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ وي. د مشال رډي خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سوات پنګوره کې جوړ کړی شوی ویډیا انصاف تر لاسکولو ورکشاپ پاړه د عورت فاونډیشن پیښور یو مشره شبینه ایاز وایي چې دې سیمه کې خزې، ماشومان او نرخزیانو باندې تشدد کیږي، ورسره نور زیاتې هم کیږي، خو بیا بل زیاتې دادې چې دغه طبقات قانوني مرستې نشي اغسته او انصاف تر لاسکولو کې هم د مشکل سره مخ وي.
د زیاتې نه یو نه ده، د مار پیټ نه والے، د ذهني تشدد دی، آنر کیلنگ دے دے کے مطلب چتا سنم والے او زیاتی، ہر قسم زیاتی چکم منگورو ودل تو دے وادن نم بعد ہم دیر ٹریفک ہم دیر کی گی سنانا اور دانا چ سواد کے داسے دے تا پورا معاشرہ کے داسے دے ہو سواد چکم دے یو مین ڈسٹرکٹ دے چ من خبر کو دے مالکن ڈویژن نو بیو یک اہم ڈسٹرکٹ دے.
تربیتی ورک شاپ کے گڈون کو ان کی د سواد بار ایسوسی ایشن وکیل خواجہ یا سروائی چ دوی تا معلومہ شوا چ دغه طبقات تو تب انصاف ور کول کی دوی س کردار وی
کم نرخزی چ دی او کم ماشومان چې دی او اغه زنانه کم چې په کورونه کې دننه د کور د تشدد ښکار جوړیږي، د اغه قوانین په حواله سره د اویرنس کمیټیانو خبري وشوې په اغه باندې هر یو ډپارټمنټ ته او د دې سره د خیبر پختونخوا لوی اچیومنت داده چې کم دا ویمن پولیس سټیشن جوړ شوی دی په سوات کې، نو په دې کې هم د ریفرل ډیسک د فرنٹ ډیسک یو خبر وشو نو باید چې د دې با ډیر لوی اثراتي او مونږ هیله لرو چې دا کم دا درې سیزن چې مونږ کم ډیسکس کړو چې په اغه کې د نرخزینې، ماشومان او زنانه، نو د انصاف په لاره کې چې حامل کم رکاوټونه دي نو په اغه باندې سره حاصل خبرې وشو د اغه د پاره یو اکشن پلان چې دنو اغه هم جوړ شو. ټانکیو ویری مچ.
په اخیره ورځ د سواد بار اسوسییشن مرستیال صدر ساجد علي هم ورکشاپ کې ګډون وکړو. دوی ویل چې بار اسوسییشن تر یو سل ډیر شو رضاعت رضاکار وکیلان به وسه متاثر خلکو ته قانوني ویډیا مرستي ورکوي. دوی به وس د عورت فاونډیشن په خاص د خزو، ماشومانو او نرخزیانو مقدمو کې هم مرستي ورکوي.
بالکل به موږ ورکو. زمو سره چې څومره جونیئرز وکیلان دي، زمو سره سینیئرز وکیلان دي، هغه که په هر توګه باندې دي، ضروري نه ده چې په وایلنس باندې دي، د دې نورم ډیر ضرورت دي، نو داغي په حواله سره به موږ بالکل مونږه ایشور کو او مونږه چې څه قسمه فری لیګل ایډ دی هغه بالکل هغه ته تیار یو. 24 آر جی دی نو مونږ به دې سره باقاعده هیلپ کو.
ورکشاپ کې د خیبر پختونخوا سوشل ویلفیر اداري مرستیال ډایریکټر الطاف حسین د مشر میلمه په هیڅ په اخیره ورځ ګډون وکړو. ورسته دوی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت ویډیا انصاف تر لاسکولو اک تر سوري لاندې سوشل ویلفیر محکمه کار کوي، خو دوی داسې غیر دولتي ټولنو کار ستاینه کوي.
دا هر څه چې کیږي ماته ویل او چیرې د دې لپاره زموږ سره چې کوم زمنګ برګري لکه میډیا شولا یا سیول سوسایټي شوا د دې موجودګي یا داسې ارګنایزیشن زموږ سره چې کوم پدې کې مرسته کوي لګیا دي مونږ غي سپورټ کو غیتا کوشش کو چې موږ غي د ځان سره مخې ته راوړو.
په سواد کې سوشل ویلفیر محکمه، عورت فاونډیشن او یو ان ډی پی په وړبي زلدا سي دفتر جوړ کړی چې پکې متاثر خزو، ماشومانو او نرخزیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکول کیږي. د سوشل ویلفیر محکمه چارواکي وایي کچره دغه دفتر کامیاب شو نو داسې دفتر به د صوبې په ټولو ضلعو کې جوړول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو ته وقجه اصله سرکاري شمیرو سرسم د روان کال تر مې میاشتې پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله سوی مقدمو شمیر یو کم 50,000 تر رسیدلی وو. د عدلیه پالیسي په اړه کمی کمیټې تیر کال په اګست کې ویلي وو چې په سپریم کورټ کې د صوبو په های کورټونو، وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمې ان لا هم فیصله سوی نه دی. د چپ پاکستان کې عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي؟ په دې اړه د شاهین بنری رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمني عملي کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقونو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړه زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټی هغه لپاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي. دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ روان کال د مه په میاش کې ښکار کړی دا چې نه سلوي غزر مقدمه مخې ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
کې غټ مسله دا اف آی آر اکثر کم پکېتون کې اف آی آر درج کی بل کورٹ باندې پریشر اندې د ججانو کمې دي کې د کیس شخص نشتا سو لز دول ججان پکار دي په پېښور های کورٹ کې هغه اوسه پورې هغه نه دی پوره شي او دا اکاونټیبلټی کورٹ په تاسو هم چې خپل چیف جسټس باغی باندې نوټس هغه چې د اکاونټیبلټی سمره چې نیپ کې سونه دي دا وړه نه کی بیا وته غوي چې را د غنښت عدالتونو نشه خا عدالتونو او ته بیا 30 کورټونه وای جوړ کړي 30 کورټونو کې بیا غي چې دا خو مشور په دې باندې واره بونو روپۍ راځي بیا هم نه چیرې لس کورټونه به جوړ کړو لس چې بیا جوړ کړ بیا غي ته ججان نو
د تحریک انصاف په مشره حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ په خواني قاضي شرممت خان وای چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمله چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل ده. خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلي شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتول نشي. کریکټ پیټیشنز کیږي کریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د غیر قانوني او عیني تورې وزماري هغه هغه شرط اندرسي که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګي دا چیرې د فلاني افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي خو اوس پورې چام لکه یو سړی د مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېر مقدمه پرتی دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
Yeah. ترجمة نانسي قنقر.